ستنو درې دلای سره دې چې حکومت نړیوال ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنه کړي خو په پای کې خبره هماغه کیږي دا چارواکي عملی شي چې څه غواړي هماغه تر سره کوي د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي باید ټول جوړښت واوري هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرښې دي حقیقت دا دی چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی حکومت د ډېرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی په دې معنا چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي ځکه سیمه ییزې ملیشیې ځواکمنې دي په ټوله کې اوسني ټول معذف چوکاټونه کار نه ورکوي ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده
یو انتقاد دا دی چې مخاور او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي
دا رښتیا ده دا د ستونزو غوټه ده که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي هغوی دا ټول ګوري هغوی پوهیږي چې پوښتنه نشته هغوی پوهیږي چې که زورور ووسي یوه لاره پیدا کوي نو خلک د همدغو زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي که مسله همداسې روانه وي نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي ولې به هغوی هیلهمنې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي
د بشري حقونو له اړخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي
دا ډیره مهمه ده یو څوک باید د غني له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ وښایئ چې څه کولای شئ د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamuddin has faced from FIFA and so on and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دی ساتي که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي نو باید ځواب ووایي د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي زه د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو
له پاتریشا غاسمن سره مو مرکه واورېده هغې شدید انتقاد وکړ چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی او دا ښکاره کوي چې د دې خبره حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو لومړی د ښځو ځانګړی پروګرام
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنۍ د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي ځینې خسرګنۍ ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري بلکې فکر کوي چې دا د دې کوروین زده دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمن سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسنګ سره انګرین دي ډیره خرابیا ولري خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور باید هم ولري
که چیرته سم چلن وشي ګټ یې څه دي او که سم چلن ونه شي نو کومې بدې پایلې لري
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلایت استوړنې کوم خو اوس به راپور د وګمې جبرخیل څخه واورو
یوې سالمې ټولنې بنسټ دی. هر انسان که هغه ښځه وي او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړ ستونزې لري او له ځینو پیښو سره مخامخېږي چې دا پیښې اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي. خو کله چې د کورنۍ چاپېریال ته ننوځي نو دغه امن او امانه چاپېریال یې ستړیا له منځه وړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه نه کوي چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند له منځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې یې باید انګور د دوی په څیر وسی، د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي. که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي. لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی و، د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي:
زه وړکی وم، واده سم، په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ شوی نه و. ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلک و، هغه د اطراف خلک و، خو لکه دغه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده. هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه و، د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله. خو بیا مې دا خوښې زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم، خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله. خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د څکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. په هغې کې زما بچیان سو. بیا یې بله ورځ دومره خدمت مې وکړ، بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یې وویستلم سره د خپل د زوی، چې څه زما وو لکه طلا او ګانار څه رانه واخیسته، زیورات یې رانه واخیست، هر څه یې د کور نه وشړلم لوس.
ګډ ژوند د روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخوري پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی. خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخوري په خفګان سره روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت له ژونده کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او ځورېدو سبب ګرځي. ګل رحمان چې خپلې میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه ځورېږي او کورنۍ یې خبره نه اوري، خپله نارامي داسې څرګندوي:
په کور کې زما میرمنه زه ډیر زوریږو، آخر چاره څه ده؟ یعنی کور کې د دې وجې نه زوریږي چې زما مور، وروڼه، پلار، خویندې هر ټول ورسره داسې یو بل رقم چلند کوي، یعنی داسې ښه چلند نه ورسره کوي. د دې وجې نه زه خپله هم ډیر پریشانه کیږم او میرمنه مې هم ډیره پریشانه وي. زه خپله دفتر کې چې یم سوچ مې په کور کې وي، کور کې مې د میرمنې سره اوس څه ډول چلند کیږي. کله والې چې میرمنې ورته وایي چې یاره ښار ته لاړ شم چې سامان راوړه، ښار نه واپس کور هم راشم، نو ما نه ځینې شیان ډېر وي. هغه وجه همدا ده چې کور کې ستونزې وي، میرمنې سره مې ښه چلند نه کېږي، په دې وجه زه هم کړېږم، خو نه پوهېږم اخر چاره څه ده، څه وکړو.
د خسرګنۍ سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخته اړیکه ده، ځکه دا اړیکه له یوې داسې کورنۍ سره جوړېږي چې تر ډېره نااشنا وي. ممکن د کورنۍ خوی، رفتار، سلوک، دودونه او رواجونه فرق ولري، خو ډېری کسان په دې توانېدلي چې د شته توپیرونو سره سم هم یوه ښه اړیکه جوړه کړي او خوښ ژوند ولري. امینه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي ده، د سوکاله ژوند راز داسې بیانوي:
زه له خپلې خسرګنۍ نه ډېره خوشحاله یم، ځکه هغوی له ما سره ډیره ښه رویه کوي، تل زما خوشحالي غواړي، مینه را سره کوي، احترام می کوي. زه هم ټول سره ډیره مینه لرم، قدر کوم، او زما او د خواښې ترمنځ اړیکه داسې ده لکه د مور او د لور اړیکه، او همداسې له ټول سره صمیمي یو او د یو بل خیال ساتو، احترام کوو. او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک نه خفه نشي، او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی، الحمدلله.
ځینې مشران د خپلې کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی له انګور سره څاري او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهوي چې دا د دې کور وینځه نه ده، بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړي ده، او که چیرته یې د خپل انګور ځینې کړنې خوښي نه وي نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپله نصیحت وکړي. هیڅکله هم د نورو په خوله ورته نصیحت نه کوي. شاکو کو چې د خپل انګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده، داسې وایي:
زما خواخي چې وو ډیر ظالم وو، چې وانان مې جړا کول د زه د لاس نه به نه خسته چې هلته کینی یا ورته وایي چوپ، یو خواته کار به مې کول، بل خواته خپل ایوان به مې واخیسته. بیا چې د کوټې نه ووتم، د دې دی پلار تا ویلم بیکار خزد بیا پس شحال تا کی ناسم جراب میکور ما ولی خدا که زنگور پیدا کوم قسم په خدای د چیزی ورته نه ویم چې دی دی زینه پاسه تر اغازه کی کی نه بیا زنگور می اوس پیدا کړه دونګیان می دی ما ورته ول بچی دا کور دی او دا خاوند دی زه د تا سره کار نه لرم د تاسو سره زبیل خپل ناجوړه میم دا جگر میم خراب ده ډیر مریضم عملیات میم کړه د تاریخ خود خپل کار د ډوډه په خاوم دوی تنه میم تر یو له سبجو پوری دوی ویده دی
دا چې د انګور سره ناوړه چلند د کورنۍ نظم له منځه وړي نو د اسلام مبارک دین هم د یوې ښې کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونې کړې او انسانان یې هڅولي تر څو په خپلو منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاکه کورنۍ ولرو. د کورنۍ په اړه نورې دینی سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو.
د اسلام سپیشل دین چې ډیر روخانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوی دی عملی کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده. کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي دا د کور عزت ده، دا د کور ناموس ده، دا د کور غیرت ده، دا د کور حیا او عفت ده. د دې هر نیکنامی او بدنامی هم دې کور پورې تړلې خبره ده. له دې سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپل لور سره چې کوم چلند کوي، ځکه په شرعي لحاظ باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري. دې سره باید لورونه داسې چلند وکړي لکه خپل یوې خور سره چې څنګه چلند کوي. دې سره باید خواخې داسې چلند وکړي لکه خپل یوې لور سره چې چلند کوي. دې سره باید اندرورګان داسې چلند وکړي لکه خپل یوې خور سره چې څنګه چلند کوي.
اوس بعد عام خلکو خبرې واورو